دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبری خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی منور شاته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې دریش وسلوال وجلی دي. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایی بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي، د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایی بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لس وسلوال وجل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي، د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتي پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او 3 نور جوبل شوی دي. په وانا او ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو چارواکو د پیښې او پکې د رامنځته شوي مرګ جوبلې تصدیق کړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې پوځ ویلي، د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې سبا د 2600 وسلوال وجلی او دا راز په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشا 350 کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې دا مهال یې د واپسۍ عمل روان دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د 302 وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي 300 ته وسپارل شو. پینټاګون پرون په خپل یو بیان کې ویلي، رضا احمد النجار او لطفی العربی الغریسی نږدې 2 هفتې وړاندې په جاز کې 300 ته واستول شو. پینټاګون زیاتوي، دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 300 ته وسپارل شو. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ د تړون تر مخه دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت د باګرام جیل د ذمهواریو له سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه، په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی وو، خو د الغریسی په اړه ډېر معلومات نشته. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په 13 میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل،
په کونړ کې خدای پاده چون موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لرې پرتو علاقو کې لرو، او زنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته دي. زموږ ارقام وښودله چې په 13 میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځې موږ نه درلوده.
د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وای د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وجل شوي او 2 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې وخته ده. فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي او دا راز په 13 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخه کولو پر مهال 3 عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي، د اټمي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د دیرشمه یعنی اخیری نیټه نه واوړي. یاد چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته ویل که دوی ته اضافي وخت پکار وو، نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون دیرشمه نیټه نه هم اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برطانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به یې ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګیدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. زرګونو مظاهرچیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته وکړ. د پولیسو مشر ولادیمیر ګسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دی له دغه ځایه د دې ښار ازادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د دې مظاهرینو ته 30 منټه وخت ورکړی و چې له باغرامیان چوک نه وځي، که نه وي نو پولیس به د امن امان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبوره شي. خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړ. دغه مظاهرې له سباندې یوې هفتې راهیسې د بجلۍ په نرخونو کې د سیوا کېدلو خلاف روانې دي. او رسته خبر د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 30 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسۍ بیې او موسم حال اوروي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 65 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 106 روپے 65 پیسې او 106 روپے 50 پیسې. یو یورو په 104 روپے او 104 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې او یو روپۍ یو اویا پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 208 اغستی کیږي او 204 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به آسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پېښور کې 8 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره پورونه اوریدئ. د پاکستان فوج ادا کوي چې قبایلی سیمو کې په هوایی بریدونو کې 23 وسلوال وجلې دي. د قبایلی سیمونو د پارلیمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلی سیمو کې د مالی باقاعدګو په اړه دی پلټنې وشي.
من دا وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلې قبایل چې دا واپس دي.
په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي د بیځای امنیتی پوستو لکبلا د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغیزمن شوی دی.
بیا که چې پوست دلو دی د اوسه پر سونه د ډر په دی باندې ونی پر چې پوستونه باندې یا سو پاگل له سو چې راغ طبيب چې پوستونه راځي چې راځه ماونی څه.
په بلوچستان کې د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړل کېدو په اړه باندې حال درکو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې هوایی ځواک د یک شنبه په ورځ افغان پولیس سیر ما د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د 23 کورنیو بهرنیو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. دوی هم دا راز وایي چې دغه بریدونو کې د وسلوالو ګڼ مرکزونه هم د منځه تللي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیسو سیرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګه ایس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د یکشنبې پر ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشت وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لرې پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباری پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستان ایز وکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر اغېز وروسته خبري ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا د عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبري ایجنسۍ نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
زبیح شفق راپور راکو هم د قبایلی سیمو په امنیتی چارو کې پاتې کیږو. چارواکي وایي چې په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په یو پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې یو امنیتی سرتېری مړ او درې نور زخمیان دي. په دغه اړه تفصیل د سیلاب محسود په راپور کې.
د سویلي وزیرستان سیمه شکینه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانۍ نری په پوسټ برید وکړلې، چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتي فورسز یو سرتېره چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلي شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوب پخلای وکړلې، خو غږ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه، چې پکښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدول رسولی شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅ څه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاده دې وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان. دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د صحت وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي دي، چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی راشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نوره هم زیاته شي. خدای نور ناصر نور معلومات راکوي.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي، چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه، په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی، دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړی. په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو د چلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش له لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي، چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغېزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل، پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرې نږدو سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه زیارت لورالای پشین گوادر چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
اوردن کو بلوچستان کې د پرمختیایي چارو په دغه لار کې چې مستون دي د غین رازو قبایلی سیمو ته قبایلی سیمو کې د ترقیا د پر وخت پوخ د حکومت لخوا اعلانونه کیږي خو د سیمې ولس او د پارلمان غړي دا پوښتنې راوچتوي چې آیا دغه مالی پنګې په ټیک توګه خرڅ کیږي او کنه په دغه اړه د مجید بابر راپورټ وغوښت
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمیر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي پوهنتون دغه کمیټه خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالانه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کل شو او روانو ترقیاتی پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یو کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د سار د عمل ترسره کړي
وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پر ورځلې قبایل چې دا واپس دي چې څنګه ته خدا دوی په سمج کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا څه ځای شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خود کم ظلم وایي زم ظلم ورته وایي مې دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري
صرف د قبایلو نام استعمالیږي باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډ ورته ملاويږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کیږي یو روپۍ هم او که ان جی اوز هم دومره پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاټ لائن جوړ کړی
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پر معلومات لیکل شوی وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوی وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سار لپاره یو شمیر حکومتي ادارې شتون لري خو دغو ادارو د اډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د خزو د حقوقو دفاع کوونکو ادارې عورت فاونډیشن چارواکي وایي چې په پاکستان کې آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد زیات شوی دی. بلخو د کلتوري او ټولنیز چارو پوهان وایي چې د آدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادی وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکړي.
پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغره تانی په کچی محله کې یو تند پیسو په لانجا یو کور ته ننوتی او سلور خزی چې خویندې وی وشلی او یو ماشومی زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیر بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د خزو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې لوجه یې ګڼو خزو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د خزو د حقوقو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکیچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د خزو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% اتوال راغلی دی.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت زیاتې دوه وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
خو ګور زمون کو معاشره چې کومه دا په پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډیره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا او علما کرام هم په ډیر خفا دي او نو غواړي چې دا صورتحال وي ځکه چې زمون زاړه روایت چې کوم دي اخو د احترام په اساس باندې.
د کلتوري چارو پو پروفیسر راجولی شاه خټک وایي چې په خابه د پښتنو په ټولنه کې پر خزي لاس چتول ډیر بد ګڼل کېده. نو موړی زیاتوی خزی تاس په قتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور د ضروري دي کنه یا یو قانون د ډیر مودې نه پښتنو کې اول کو دل کو پینتا د پر خپل روایت په پټه نه شوی او له حال باندې اسې په یو انتشار کې ځان تیرې زنانا خپل کې کې کمزوري وا کمزوري نوم وا د هغه خپل مقام له پاره نه چې توجه دې نو دا یو شرم وو. د دې شرم نه مخه دای په دې دا شرم خو بیا مخ دې کې په ورته نو په حالات دا چې راځو اول کو کلتوري تعلیم اډوشتا دې کله چې کلتوري تعلیم باندې ولاړ بیا هغه اخلاقي فلسفه باندې ولاړ.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په 1300 کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادی وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منګورو کې پیرنټس ته وی او خپل کې جګړې کوي او برداشت کم دي. کله کله جماعت کې هم جګړې وشي سکول کې هم آدم برداشت دي. ټیچر موږ ټیچر د ټرین نه دي شوی او معمولی خبره باندې هغه غوسه او باسي نو هغه دا ماشومان چې یې کړه لویږي نو هغه کې بیا هم څه وایي بغاوت دی او بغاوت دی غوسه کراشي. سپورټس فیسیلیټیز بالکل نشته. ټیروریزم دی، خطره دی، فلانکي سړک باندې نزه ناکیه لګېدلې دي عام خلکو کې غریب تب کر کے کہ احساس محرومی سائیکولوجیکلی یو معصوم دے اختر روز باندې تاسو وګوره نو توفه وسه ورکه تاسو له زیات خلک غیر دا ورکی گنج ورکی نو موږ خو اسباق او سبقونه چې دی استاد د شدت سبق ورکی مولا د شدت سبق ورکی.
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقوقو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو تیر وختون کے بعد گرمے پہ موسم کے دا پاکستان دا میدانی سیمونا ڈیر خلق دا پختونخوا سیلانی سیم سوات تا دا سیل وختیری دا پار راتلل خو دا سوات دا ہوٹلنو دا اتحادی مشر زید خان وائی چې د امنیتی ستونزو او اسانتیاو د نشتوالی له کبله سخت کال سوات تا دا راتلون کی سیلګرو شمیرا ډیره کمه شوې ده. د مشال ایډو همکار اسرارالم مومن سره په مرکه کې نوموړي نور ویل
دی وخت کې سوات کې تقریبا 300 پورې هوټلې فنکشنل دي روانې دي او د هغې سره د 400 پورې رستورانت هم کار کوي. تو د بد مرغه بنده کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده څنګه چې په کار ده. د هغې لویه وجه دا ده چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي علمی ادارے ہم سر خپل تعاون کی یغی پر اربوں روپے پندنا دی پار اور کو تو زمن حکومت نہ اہل ہے کیا کم پیسے اٹکی دی پار راشی پارے بندکارو کی نو زاری دا وجہ نہ جی سکم راشی نہ رچ واپس دین نہ بیا زمن غا ایم ایچ کی زمن کم ما ولا دا رچ دا اپ بعد غلط اثر پر باسی او اگی دی تکلیفوں برداشت کنو ودی ہو جواندی ملمانا بیا جی نورم سوک راضی ہے مارکیٹنگ کی کم کی جی ناگا ونشی الٹا پاگی اثر کئی او ٹوریزم منگا دی سو کال زمان گورو چاہ گورا سورد خرابی جی دا دا دو دا لس نوانا تر دے وقت بری منگ پروس کال یا دا غین مخی جی من کم تجیزی کردی یا سو نخلق را گری نو دو دا دو لس کی تقریباً نیا اللہ کا شل زر خلق را گری بیا پا دو زر دیا لس کی سوات تا اتیا زر خلق را گری پا دو زر تنزل لس کی دا چوسا روان دی نو دو سو پوری مونگ چکم دازار خود دا جون میاشتا دا دیر زر پوری خلق نی را خلی و دا میاشت پا رو جکی تیره شی مزا نیشتا جی دا دو زر اشپاگ نمال که دو زر سلور ممخ که بسواتا تا دری دری نیم دا که خلق را خلو سیل گره لی که پایی که با دا سلیف زر نوانا دا تیا زر پوری غیر ملکیانم خو زاغین ارسی کرد دا ملیتنسی شروع شو و عادات خراب شو نو منگا اندازی متاجر کے قدید دولار وہ اتا نہا کی منگا دا اتنے رسے سے ونی ماربا روپے میں نقصان رسے گرے ہو دا منگ نو دا رنگے بڑی سات بانی ساتیا ایر با روپے دا سات میں شیر کا نقصان رسے گرے
زید خان سے با دا چک پوستی خود دا سیمی دا امنیت دا ٹنگ ساتلو دا پارا دی نو آیا دیس را چکم سیلگری دا غیتا ودا ملاوی گی او کچ سیلگری تا نقصان رسی گی
نو چیک پوسٹ کو چار منتھ خلق جی نے یہ چیک پوسٹ ہی کہنا یا پیشاور کے حالات خی یا دسوات حالات پیشاور حالات یوں سے نبیا تو چیک پوسٹ کم ضرورت تھی ابیا کا چیک پوسٹ دے نو دی تو وہ سب سونا دس گھر پدی بانی ہونی اوپر چیک پوسٹ میں باندھی یا سب پاگل ہے سب چیئر پدی چیک پوسٹ میں راضی کیا اور ایسا ماحول ہی تھا نو دا کبھی اور طرف تناسی دا امنیت تپارا اور سب واقعہ کی واقعی مخنوعے قبل ہے تو عجیبہ خبر دا دی پا موجود دی پہ ہم کم دے کے دیکھیں پنا دی کم دے کے پوسٹی دی ہم حالتے کی واقعات کی گی ٹارگیٹ کریں کی گی دی پوز اعلان نہیں کی گی اور تر روز پور دا پسولوں کا خان ہوا جلے شو پا ما عملہ شے زما کا ملزم تر روز پر گرفتار نہ شو نور جسم را شہیدان شوی دی یا زخمیان دی دا ہو کسان تر روز پور شے چاوننی والنے سزا کرے شو نو امن سنگ راضی اور ددی موجودی نو پیدا سر اپ
د سولے پر لوڈ
مستقبل خاورا
امر واڑو امر واڑ
یو نا سا بدرزو شو بس دغه مڑی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی جو ولی زیاد ہے چی جو
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین نجوان د سر نست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردن کتاب زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم ور دي شه د دغه لارې تاسو مونږ ته زمونږ د پروګرامونو په اړه خپل مشورې او تجویزونه را لګل شه مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاری د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخیری پړاو کې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوستا برید کړی دی چې پکې یو پوځي وجل شوی او درې جوبل شوی دی. د دې برید ذمہواری لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته وسپارل شو. پینټاګون زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې تیونس ته سپارل شوی دی. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا بشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدلو پر مهال د میندو ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سرویګانې ښایي چې د طبي عملیې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه اتلسو کسان ته مرګ ژوبله وختې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فروجه کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او ویش ژوبل شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد تسلیم شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخیری نیټې نه واوري.
مهم خبرونه مو اوریدو. ترزو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی داغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانه ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي پلوه پیمانه د بجلی اغلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. بای چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګي دی شي. ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ورومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پیښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته د بے وسی ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پیښې نه د پولیس تربیت خبره هم راسي او دا سوال روچتیږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي. باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمهدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خبرې دریا کې لیکلي دي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا ایروشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د منور شانه اوړو.
دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په دې اداریه کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي حلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوی چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې، وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نوځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلانټیک مجلې لیکلي دي چې امریکا په داسې حال کې افغانستان هیرول غواړي چې اسلامي دولت وستور ډلې خپل فعالیتونه غځولې دي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا پر تلا اوس په افغانستان کې د امریکا جګړه یو بد جنگ ګرځېدلې ده. دغه مقاله نور برخې له ګل آیاز اورو.
دی اٹلانٹک مجلې لیکي په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې خبري بحثونه کیږي چې آیا اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جګړه وکړي، ځینې بیا دا نظر لري چې دغه هیواد لمخ کې نه په جنگ کې بوخت دی. مجله په افغانستان کې د امریکا د جګړې په حواله لیکلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په دې جنگ کې وژل شوي دي، همداراز په اربونو ډالرو زیانونه شوي او دا خود سر جنگونو کې یو دی. مجلې لیکي په افغانستان کې د جنگ یو مقصد وو، هغه د 11 سپتمبر بریدونو بدله اخستل وو. 90% امریکایانو د دغه جنگ حمایت کړی وو چې د طالبان حکومت رانسکور کړ شي او القاعده شبکه له دغه هیواده وباسي. مجلې زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما سو کلونو پورې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ مرکز ګرځولو او په مختلفو ویناګانو کې دا بیانوله. په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 1,00,000 پورې لوړه شوه او امریکایي چارواکو د جنگ ګټلو لپاره هر ممکن کوششونه وکړل، خو د مجلې په خبره بیا دا ښه جنگ په بدترین جګړې کې بدل شو. ولسمشر اوباما په دغه جنگ کې د پرمختګ نه کېدو له وجې زر تر زره له افغانستانه د ځواکونو ویستلو په لور کتل. تر 2011 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي وو چې دا هر څه له دغه هیواده د وتلو لپاره دي. مجلې لیکي چې امریکایان د افغانستان د هیرولو مایده لاسلیک کولو معنی سلا شوې دي. دا یو اصطلاح ده چې له 1900 کال راهیسې مشهوره ده. مجلې د دې اصطلاح تر شا کیسه لیکلې چې کله د سپین فوزي ډیکټیکټر فرانکو مړ شو نو نوموړي ته غوره جواب ورکول لپاره د سپین خلکو دا پریکړه وکړه چې جمهوریت په لور لاړ شي او یا د خانه جنگي په هارونه هیرولو لپاره موعده وکړي. مجلې کې چې د افغانستان جګړه امریکایانو لپاره دردونکې تجربه وه، د مختلف نظر پښتنو کې دا خبره مخې ته راغلی چې د جنگونو په اړه د ولس په رای کې ډیر زیات بدون راغلی او زیاتره امریکایان جنگونه نه غواړي. دی اټلانټیک مجله لیکي چې په خوا مشهوره بیانیه دا وا چې د افغانانو ژوند محفوظ وساتي، خو وس دا مفکوره په دې بدله شوی چې امریکایي ځواکونه خپل کورونته واپس راولي او په دې قصه کې افغانان هیر کړل شوی دي. مجله لیکي چې دا هر څه په داسې حالاتو کې کیږي چې اسلامي دولت وسله والی ډلې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دان رسپانه په راپور کې لیکل دي چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې وسلوالو ته به د ځان تسلیمولو په بدل کې معافي ورکول کیږي. په دغه اداریه کې راغلی دي چې خدا سنخ نه سرګندېږي چې دا ګام به په بلوچستان کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. د دغه اداریه نور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه وسلوال چې خپلې وسلې کېږدي او د هیواد پر ضد د کارروایانو پرېښودو یقین ورکړي نو په بدل کې به بخلي کېږي. ډان رسپانه په اداریه کې لیکي چې ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړو کسانو ته د وسلې پرېښودلو په بدل کې د معافی ورکولو ګام ته ډېر مهم کتل شوی دی چې دا به په بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې روانه د کمې کچې ترهګري ختمه کړي. اداریه لیکي خو د بلوچستان اپکس کمیټې لخوا وسلوالو ته د ځان د تسلیمولو په صورت کې د بخلو د د بحالې لپاره د یو پروګرام جوړولو د اعلان داسې نخ کاری چې دا به په صوبه کې په سمدستي توګه امنیتي حالات بدل کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې ګڼو قبایلي مشرانو بلوچستان حکومت ته خپلې وسلې تسلیم کړي دي. ډارن وسپانه پوښتنه راوچتوي چې آیا د اپکس کمیټې د اعلان وروسته به په بلوچ وسلوالو ډلو کې کومه ډله داسې اراده وکړي چې تر څه مودې لپاره د ډسبندې اعلان وکړي. ډان په ځواب کې لیکي داسې نخ کاری چې د بلوچو وسلوالو کومه ډله د جګړې نه لاس په سر شي. ادارې لیکي په دې کې یوه بنیادي خبره دا هم ده چې د ریاست لخوا په بیانونو کې د یو نام داسې نه څرګندېږي چې بلوچستان کې د وسلوالې جګړې په اړه به پوځ په خپله حکمت عملې کې څه بدلون راولي یا به ورته بیا کتنه وکړي. په دې وروستیو کې د مستونګ او دغه سي د نورو بریدونو په اړه ډان لیکي د بلوچ وسلوالو پر تشدد لاره د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشحالۍ لپاره د کام پرستو هلې سلې کمزوري کوي. اداریه د پاکستان حکومت لخوا د بلوچستان امنیتي مسلو هوارولو په اړه لیکي چې څرنګه یو بل سي زمخ کې د بلوچستان زیاتره سیمو ته رسائی ګرانه واغسې اوسم ده او حکومت دې لړکې ډېر لږ کار کړی دی. ډان لیکي تر څو چې دا حقیقت نوی منل شوی چې بلوچستان یوه سیاسي مسأله ده او باید چې دا په سیاسي بنیادونو هواره کړل شي تر هغه په بلوچستان کې امنیتي حالات نشي پر ځای کېدلې.
دا مشال ریډیو دا
ډان رسپانه لیکلي دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شوو پروژو کې ځایي انتظامیه د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. هم دغه وجه ده چې سیمې ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې یاره محسوسینو ځکه یوازې د هغه سیمو دورې کوي چې د انتظامیې په خوښوي او په نظر محفوظ وي. په مقاله کې داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. د دې مقالې مهم ټکي ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې یاغیتوب او ناامني هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانه لیکي فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنا جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسيټي په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یو ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام اس پی ډی پی د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورمی ایجنسی ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیونه روپۍ مختص کړي وي. رسپانه لیکي په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته په لیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله براکور میجنسی کې په ملیخیلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا زرو زیات د میوې بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیدارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د للمې کلي فارم ته یې بونتلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2005 کال کې لپامه غورځول شو. ورځپاڼه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د څانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خولې لیکي چې د للمې کلي په اړه خبر نه و. هغه ورځپاڼې ته وویل چې د انتظامیه چارواکو دوی ته هدایات ورکړل چې د امنیتي حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. د هغه په خبره نو ځکه یې یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامیه غوښتل.
سکرول وی پانه کې لیکوال عدنان عامر لیکلی دی چې د پاکستان د آزادۍ نه پس چې چا هم په دا هیواد کې د خپل ولس د ګټې او حق د پر اواز پورته کړی دی، د دغه هیواد اشرافیه او اسټابلیشمنت ور باندې د غدار مهر لګولی دی. د دغه لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اور.
سکرول وی پانه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1947 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د آزادۍ تر سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنگال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نپس سهروردی کلکتا کې د ګاندی سره درې میاشتې په دې مخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نپس په بنگال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا ورشته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان و. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی و او د پاکستان د آزادۍ سره یې په 1947 کال کې پاکستان سره د وفاداری سوګند پورته کړی و، خو تر مرګ پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلې کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند د سند صوبی مشر غلام مرتضا شاه و. د هغه ګونه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبی د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی و او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کاله په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې سا ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې وو. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قانون هم غدار ګرځول شوي دي. او نن سبا د غدارۍ کارخانه بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په چینی منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان دلمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي، خو نه حکومت او نه پوځي مشران د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنو ستونزو ته سپام کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اور.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسله والو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل، خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو، خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي، خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وبنه شول. او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه، نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ. او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وځورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل. او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2020 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې، نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځوه او دغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبایي حکومت په دوی د کال 2015 او 2016 د پاره نوي ټیکسونه لګولي دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي. په صوبه کې چې کومې موجودې کارخانې دي هغه به هم بندې شي. خو د پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر بیا ویلي دي چې دوی د سلام مشورو وروسته دغه ټیکسونه لګولي دي. نور حال شبیر احمد جان راکي.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولی دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 10000 روپۍ ټیکس شي. اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نو چغي وزي دا خو اشتا کارخانه باندې بند شي او تبعي به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي. غنی دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کوي غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوه دا 30000 روپیا میاشوه نو فلورمل ټول بلګه یا درې لګه سلور لګه 15000 روپیا میاش غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
وویل
دغه پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې څو تحفظات یا څه نو هغه د زمون سره په رټن کې د دې شهید کې او ریکو په خپل د خپل سودې حالت ته وکتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی
د خزانه سپوی وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د یک شنبه پرز په خوست کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ان منځل شو په د لمانځغونډه کې د خوست والی ویلي دي چې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د نوي کل یو د پام وړ برخه نشو ته مخ کړې ده نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو نشتون نالوستوب خپلو اولادونو ته د کورنیو نه پاملرنه غریبي او نورې ټولنیزې ناخوالې د دې لامل شوي چې د ځوانانو د پام وړ برخه نشو ته مخه کی یا د څرګندونې د یکشنبې پر ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې خوست والي وویل چې
افغانستان یو ځوان هیواد ده 80% وګړي ځوانان دي او بدبختانه سي نشه یي توکو په برخه کې چې کوم قشر ډېر متضرر کی هغه هم ځوانان دي
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د خوست د حکومتي ادارو ګڼو مامورینو مدني فعالانو قومي مشرانو او د رسنیو استازو برخه درلوده ټینګار وشو چې باید د نشه یي توکو د بدمرغه پدیدې پر وړاندې ټول کسان په ګډه مبارزه وکړي د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان وویل چې د کلیوالي ځوانانو سربیره د امنیتي ادارو د سرتیرو لیکو او د ښوونځیو زده کوونکو ته هم نشه یي توکو لاره پیدا کړې ده
رئیس صاحب امنیت ملی پلو اړوند مراجعه وتا وظیفه وسپری چې په سیمه کې د موادو خضرو د خرڅولو مرکزونه په نخه کې هغه فیرس کې او د امنیت کمندنې کشمیر غننه هم په دې کې کومه کس ورو کې
د خوست امنیت قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت ویل چې
ټول خوست میشته ته اعلان کړی دی چې دغه نوړه په دې په منځوړلو کې د پولیسو سره کلکه همکاري وکړي
یاد دی وی په نړۍ کې 268 ډوله نشه یي توکي موجود دي چې د توکو نړۍ یو ستر بشري کرکېج سره مخ کړي اوس مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشه یي توکو روږدي دي چې خواوشا 3 میلیونه په افغانستان کې دي
راپور مورد اردن کوم د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای ته رسید روان خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو خپل کوربه شاین بنری اجازه ترکه نو الله پامه
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری دا شن خالے زما سخت ناچاری دا شن خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان